دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې یوه بجه شوه. نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 12 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به چمن ته څیرمه پر پاک افغان پوله د چاودنې، په شمالي وزیرستان کې د شیرې د ناروغۍ د خورېدو، په مردان کې د خلکو د پاسپورټ د ستونزو او په خوست کې د وسلوالو د نیول کېدو سربیره به په پای کې جمهوریت ځانګړی ونیز خپرونه هم واوري. خپل مړي سر کې ورځو ملیحه میرزاده ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله د باب دوسته سره نږدې او چاودنې اوته نه وژلي. په خوزدار کې نامعلومه وسلوالو د یو ځایي کالج پروفیسر وژلي او بل یې زخمي کړي. او نن په مصر کې د لری کړل شوي ولسمشر محمد مرسي پلویان او مخالفین د لاریونونو پلان لري. د خبرونو تفصیل. په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله له دوستۍ دروازې سره نږدې او چاودنې اووه تنه وژلي دي او خواوشا ته نورې ژوبل کړي. له چمنه امنیتي چارواکي او عیني شاهدین وایي چاودنه د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان غاړې ته شوې چې پکې د دوی د امنیتي ځواکیو سرتېري هم وشل شوي. د پیښې یو عیني شاهد عزیز چکزی تېره شپه مشال ریډیو ته وویل
تقریبا د پاک افغان بارډر باندې دوستي بریګیډ باندې دا تقریبا شپږ بجو بعد خواکسر بارډر بند وي. نو دا تقریبا د مکه د شپږ بجو سره مخکې وسوه نو بارډر بیا مکمل بند.
په کوټه کې ملیشا ځواکونو ویلي دا یو ځانمرګي برید وو. د دې پیښې پړه چا نه ده منلې. د بلوچستان په خوزدار کې د پولیسو په وینا بلخوا د یو وسلوال برید په نتیجه کې د یادې سیمې د کالج یو پروفیسر وژل شوی دی او بل ټپي شوی. د خوزدار د پولیسو تاڼې مشر ایس ایچ او کامران کمرانی تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل
پیښه د تیر جمعرات په ماښام له روزماته شاوخوا 15 منټه مخکې رامنځته شوه. پروفیسر عبدالرزاق سره له خپل ملګري پروفیسر عبدالحکیم پر موټرسایکل کومې خواته روان وو چې د خوزدار رډخانې سره نږدې ناڅرګند وسلوالو پر دوی ډزې وکړې. په نتیجه کې پروفیسر عبدالرزاق ځای پر ځای ووژل سو خو پروفیسر عبدالحکیم ټپي سو.
پولیس زیاتوي وژل شوی پروفیسر عبدالرزاق به په کالج او شخصي ادارو کې جینکو ته زده کړه ورکوله. د کوم پسر چې نوموړي ته د پخوانه د لښکرې مجاهدین نومې ډلې لخوا د مرګ دړکې ورکړل شوی وي. پاکستان وایي د افغانستان د امن په برخه کې د پاکستان مهم کردار دی او په دې لړ کې به خپل کار ته دوام ورکوي خو باید افغانستان هم د دې خبرې قدر وکړي. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزارت په اونیزه خبري غونډه کې د خارجه وزارت ویان احساس احمد چودري وکړه. په غونډه کې د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی او د پلاننګ وفاقي وزیر احسن اقبال هم موجود وو. ښاغلی اقبال په دې وروستیو کې چین ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره ګټوره وبلله او وی ویل چې د چین سره د ښه تعلقاتو ګټه د دواړو هیوادونو اقتصاد او سیمې ته رسول غواړي. نن په ملګرو ملتونو کې پاکستانی جینۍ ملاله یوسفزۍ ته درناوی ورکړل کیږي چې د جینکو د تعلیم کمپین کولو له امله د طالبانو لخوا په ډزو ویشتل شوه. ملاله د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا کوي چې توجه باید د ماشومانو په تعلیم وي. تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون او د برټانیې پخوانی وزیر اعظم ګورډن براون په ګډون د 15 هیوادونو نه خواوشا 1500 ځوانان په دې هونډه کې برخه واخلي. ډی پی ای خبري ایجنسی وايي ملګرو ملتونو 12 جولای د ملاله ورځ یا ملاله ډیتا ځانګړې کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2014 وروسته په هیواد کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د موجودیت په اړه اوس هم د فیصله کولو په مرحله کې دي. خو جیمز ټابنز امریکا د سینټ د بارنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې افغانان زموږ پاتې کیدل غواړي او موږ ورسره د پاتې کیدو لاس کړی دي. نوموړي ویل دیوای ظاهر د چې د افغانستان له حکومت سره په هیواد کې زموږ د پوز د موجودیت په اړه کومې راضینامې بغیر موږ هلته نشو پاتې کېدی. خو زه فکر نه کوم چې د دې خبرو اترو حتمی نتیجه به همداسې وي ځکه د عراق برعکس چې ځینې ورسره هیواد پرتله کوي افغانان په رښتیا زموږ پاتې کېدو ته ضرورت لري. ډابنس سرتیرو د شمیر په اړه وویل چې ولسمشر باراک اوباما د غور په حال کې دی او په دې اړه وروستۍ فیصله نه ده کړې. په افغانستان کې د نیټو تر مشرۍ لاندې نړیوال مرستندوی ځواک ایساف وایي چې د دوی یو هلیکاپټر د هیواد په شمالي برخه کې په بغلان ولایت کې پریوتلی دی. د ایساف وایان ویل اګریفن نن د مشال ریډیو افغانستان کې آزادي ریډیو سره په خبرو کې د پیښې تصدیق وکړ خو نور معلومات یې ورنکړل. د ریپورټونو تر مخه برکه ولسوالۍ چرته چې بورکا ولسوالی چرته چې دغه پیخه رامنځته شوه، ولسوال عبدالجبار اسلامی بورکا مشال ریډیو ته ویل چې دغه هلیکاپټر په شپه کې د الف بیک په کلی کې پریوتلو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د مصر د لری کلچې به ولسمشر محمد مرسی مخالفین او پلویان نن په سرخر کایره او د هیواد په نورو برخو کې د لاریونونو پلان لري. اخوان المسلمین ژمنه کړې چې تر هغه به مسایل جاری ساتي تر څو مرسی واپس په حال نشي. چارواکي وایي اوسم په کایره کې د ریپبلیکن ګارد په نوم د امنیتي سرتیرو په ودانۍ کې سر کړل شوی دی، چېرته چې ځواکونو د ګل په ورځ له 500 زیات مزایچیان په نښته کې وژل. په دغه جګړه کې څلور پولیس والا هم وژل شول چې پوز وایي اول واره ترهه ګرو. بلخو امریکایي چارواکو د زیارت په ورځ ویل چې اف 14 جازونه مصر ته د ورکولو په اړه اوس هم غور کوي. چینایي او امریکایي چارواکو د بیجینګ لخوا د امریکا د استخباراتي ادارې مفرور کارکونکي ایډوارد سنودن د حواله کولو په سر له یو بل سره سخت اختلاف ښودلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ویلیام برنز ویل چې واشنگټن ډېر مایوس شو چې د چین لخوا سنودن له هانګ کانګ نه امریکا ته ونسپارل شو، چېرته چې هغه د امریکا د سر د پټو پروګرامونو معلومات د برسېره کولو په سر مطلوب دی. د چین ریاستي کونسلر یانګ جیخنی ویل د هانګ کانګ حکومت دغه معامله د قانون سره سم سنبال کړه. د زیارت په ورځ دواړو لخوا دغه سرګندونې په واشنگټن کې د لوړې کچې دواړه خیزو خبرو اترو وروسته مخې ته راغلي دي. سنودن تیره میاشت له هانګ کانګ ماسکو ته تښتېدلی و چې باور کېږي د ماسکو په هوایي میدان کې تر اوسه انښتې پاتې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحه مرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. چمن ته څیرمه پر پاک افغان پوله په ځانمرګي برید کې اوه کسان وژل شوي دي. یو عیني شاهد په اړه وایي
دا تقریبا د مکه د شپږ بجو سره مخکې وسو نو بارډر به مکمل بند.
د پښتونخوا د مردان خلک شکایت کوي چې د ډیر مودې راهیسې د پاسپورت په ترلاسه کولو کې مشکلات لري. یو شکایت کوونکی وایي
موږ تقریبا هفته وشوه چې موږ زور زور شپه ورځ وشوه او کار کېږي نه کلي نه سبا کې.
د افغانستان په خوست ولایت کې امنیتي ځواکونه یو شمیر وسلوال مخالفین نیولی دي. یو پولیس چارواکی په اړه مشال راډیو ته وویل
وطن افرا پښپښتنه زمر د پولیسو د مستقلو عملیاتو په نتیجه کې کنه پر لاس راوړله.
او د روان خبرونې په پای کې ځنګړې ونې خبرونه جمهوریت هم درته لرو چې دا ځل په افغانستان کې د ډیموکراسي روان بهیر ته کتنه پکې شوې ده.
یو بل د زغم کلتور اوس نسبتا تر لاسه کلو زختیر دی. موږ خلکو سره چې خبرې کوو هغوی پرته دوی سره ټوپک راته راواخلي یا فزیکي برخوردو کې موږ نظر حتی ورسره موافق نه یو. زغم یې
په روان خپرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زما ژغ له مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې اوریدلای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې مو اوریدل، په چمن او سپین بولدکی د پاکستان او افغانستان د ملګرتیا پر دروازه چاودنه شوې ده چې پکې اوه کسان وژل شوې دي. په کوټه کې د ملیشیا ځواکویان د لومړی پلټونو پر اساس ویلي دا یو ځانمرګي بریدګر له دروازې سره پرون د روژمات پر وخت حمله کړې ده. هلته بیا په دې اړه نور حال له کوټ څخه د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر کوي.
د پاکستان او افغانستان په پوله له دوستۍ دروازې سره څیرمه د جمهوریت په ماښام په یوه چاودنه کې د ملیشیا ځواکونو د یوه سرتیري په شمول اوه تنه وژل شوي او شاوخوا اته نور ژوبل شوي دي. له چمنه امنیتي چارواکي او عیني شاهدان وایي چاودنه له بابي دوستۍ سره د افغانستان غاړې ته شوې چې پکې د افغانستان د امنیتي ځواک یو سرتیري هم وژل شوی دی. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو ویان د رسنیو ته په لیږل شوي ټلیفوني پیغام کې ویلي یوه ځانمرګي له دوستۍ دروازې سره چیرمه په خپل ځان پورې تړلې له چاودونکو توکیو ډک واسکټ چولې چې د دوی یو سرتیری پکې وژل شوی او څلور نور یې ټپیان شوي دي. د ویاند په خبره په دې چاودنه کې ټول وطن وژل شوی دي. د دوستۍ دروازې د دې برید یو عیني شاهد عزیز اتسکزی د ټلیفون پر کرښه مشال رادیو ته وویل تر چاودنې وروسته د پاکستان او افغانستان پوله د عامو خلکو او موټرو پر مخ وتړل شو.
دا تقریبا د پاک افغان بارډر باندې د سپرګیر باندې دا تقریبا شپږ بجو بعد خو اکثر بارډر بند وي، نو دا تقریبا د مکه د شپږ بجو سره مخکې وسوه، نو بارډر بیا مکمل بند.
د پاکستان او افغانستان پر پوله له دوستۍ دروازې سره څیرمه دا په یوه اونۍ کې دوم ځان مرګی برید دی چې له امنیتي ځواکونو سره سره ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبل اړوي. د رپورټ تر بشپړېدو پورې د جمعرات ورځې د دې ځان مرګی برید مسؤلیت لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ مشال راډیو خاوري. پولیس وایي د بلوچستان په خوزدار سیمه کې وسلوالو د کالج یو استاد وژلی دی. پولیس وایي پروفیسر عبدالرزاق ته څو میاشتې مخکې یوې وسلوالې ډلې ګواښونه کړي ول چې نجونو ته دې له سبق شودو څخه ډډه وکړي. په حمله کې د نوموړي تر څنګ یو بل پروفیسر هم ژوبل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د خوزدار پولیس تانې مصر یا ایس ایچ او عبدالقادر کمبرانی مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د پیښې په اړه وویل. پیشا د تیر جمعرات په ماښام له روزماته شاوخوا 15 منټه مخکې رامنځته سوه. پروفیسر عبدالرزاق سره له خپل ملګري پروفیسر عبدالحکیم پر موټرسایکل کوم خوا ته روانو چې د خوزدار له ډخانې سره نږدې ناڅرګند وسلوالو پر دوی ډزې وکړې. په نتیجه کې پروفیسر عبدالرزاق ځای پر ځای ووژل سو، خو پروفیسر عبدالحکیم ټپي سو. د کوم طبي وضع اوس بیخي برابره ده؟ د خوزدار پولیسو مصر په وینا پروفیسر عبدالرزاق ته یو څو میاشتې مخکې د نجونو د تعلیم پر سر د مرګ دړکې ورکول سوې وې. شاوخوا 15 یا 16 میاشتې مخکې د بلوچستان لشکر مجاهدین نومي تنظیم له اړخه پروفیسر عبدالرزاق ته دړکې ورکول سوې وې، او دا خبره د نوموړي ورور اوس مشته کړې. د یادې ډلې له اړخه نوموړي ته ویل سوي وو چې د یو خو نجونو ته تعلیم ورکوي او بیا نجونې له کورونو څخه بهر راوتلو او په ان جي اوز یا غیر سرکاري ادارو کې کار ترلاسه کولو ته هڅوي. د خوزدار پولیس زیاتوي چې دوی تر دې دمه د کوم چا په خلاف اف آی آر نه دی رجسټر کړی، ولې چې د وژل سوي کس ورور دوی ته تر نن ناوخته پورې په دغه اړه د لیک ورکولو خبره کړې ده. تر دې دمه د یاد برید ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ځانګړې اونۍ خبرونه جمهوریت تاسو د روانې غړي په پای کې اوریدلای شئ. پاکستان ویلی دی له چین سره شی اړیکې لري، خو اوس به له دې اړیکو پراخي اقتصادي ګټې ترلاسه کوي. دا خبره د پلانینګ وفاقي وزیر احسان اقبال تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت له ویاند اعزاز چودري سره په ګډه خبري غونډه کې کړې ده. د افغانستان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی ویلي د دوی هیواد د افغانستان د سولې په اړه خپل همکاري ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د خارجه دفتر ودانی کې د وزیر اعظم د خصوصي معاون طارق فاطمی او خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري سره په ګډه د خبري غونډې دوران د پلانینګ وفاقي وزیر احسان اقبال وینا وا چې د پاکستان او چین تعلقات په هر ډګر کامیاب دي، خو له اوس په کوشش کوي چې د دې تعلقاتو فائده د ګټور معیشت په شکل کې د دوه ملکونو او ټوله منطقې ته ورسي. احسان اقبال زیاته کړه چې د وزیر اعظم د چین سفر د لړکړم بیګام او دغه دوره ډیره ګټوره وه. تیز زیاته وی
this government and the prime minister
lekachita so ta maluma da da di hukumat aw wazir azam tola pamlarna da mulk pa mashi tariqi da nawaz sharif sahib chin sar da economic corridor lawznama okla che maqsad de tola simayzu mulkun ta yo muqawwar kawli da garang gawadar na kashghar puri sadak lahore karachi motorway da tel aw gas pa sango kimrasti aw da si nuri yo shmir lawznami da di wazani maqsad da de che chin aw pakistan siyasi taluqat pa yo kh mazboot mashi taluqat ki badal kudu kuma che da mustaqbal la ra da
د دغه خبره د توانای سانګه کې چین لوی تجربه لري او دارنګ واده کویلینا بجلی پیدا کولو، باشا ډیم جوړښت او دنور او هوانه بجلی جوړولو کې به چین د پاکستان مرسته کوي. په دې موقع د وزیر اعظم خصوصي معاون طارق فاطمی هم د بعض سوالونو جوابونه ورکړه. د افغانستان په حق له د یوې پښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وې پاکستان د افغانستان امن او سلامتي کې مهم کردار تر سره کړی دی او راتلونکي کې به هم دا کردار جاری ساتي، خو باید چې افغانستان هم د دې کې کی د د وینا وا
تاسو خبره صحیح ده. موږ د الزامات یو لړۍ لیدلې ده، دې کې مو بعضې ته ځواب ورکړی دی او په بعضې مو ځان غلې کړی چې مقصد یې دا دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی پیدا نه شي. موږ د افغانستان سره ښه تعلقات غواړو او د افغانستان امن او سلامتۍ لړ کې مو د زړه د اخلاص اقدامات پورته کړي دي. پاکستان کې ټول ادارې او ټول ولس په دې خبره متفق دي چې افغانستان کې دې امن وي او هیله ده چې افغانستان به د پاکستان دې خلوص ته په سمه سترګه وګوري.
په داسې حال کې چې ویلی شي د پاکستان او افغانستان تعلقات مخ په کېدو دي، دا قسمه بیانونه ولې مخې ته راځي؟ په دې حکله مو د سیمه ییزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوس وکړو. نو دوی د دواړو هیوادونو لخوا وخت په وخت په یو بل د دراندازې تورونه لګي. دې زیاتوي
دا مسله موجود ده، د دې حل یو فقط دغه دی چې د خبرو د لارې دا حل شي. دلته د دواړو امتحان هم دی چې څرنګه دوی د یو بل غاندېښنې چې دي هغې ته جواب وایي او د خبرو د لارې د دې مسلې حل روباسي. خو دا مشکل هم دی چې د دواړو هیوادونو فوجونه غ صلاحیت دومره قوي ده دی چې په ځینې سیمو کې چې افغانستان ګیله کوي چې دلته نه خلک هلته وړي او د افغانستان هم هغه صلاحیت دومره زیات د خپلو فوجیانو یا د خارجي قواو په هغه ځایونو کې نشته. په کوم ځای کې چې پاکستان دعوه کوي چې هلته هغه وسلوار موجود دي. خو د مسلې د حل لپاره به خبره دا وي چې د خبرو د لارې د مسلې حل روباسي.
د طاهر خان په خبره کې 2014 نه وړاندې چې کله اتحادي عسکر د افغانستان نوزي د پاکستان او افغانستان په یو بل اعتماد رانغې، تر هغې د افغانستان د مسلې مستقل حل راوتل ګران دي چې نقصان به یې راتلونکي کې دواړو هیوادونو ته رسي. ریاض مزاخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیکا چې تیر دی نه باسي د خځې سره پام کوه.
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوه 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 خودرت وای بی میوږي پام کو.
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هرونی د جمعه او نهه پورز د امان الله ناصر سره
پام کوا
او ریدلی مهروی.
د ټوکو ټکالو څخه جوړه ځانګړې ونې خبرونه پام کوا تاسو نن اوریدلای سي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارواکي وایي د صوبې په لکی مروت سیمه کې د شیر ناروغي خپره شوې ده. د دوی په خبره د ناروغي د مخنیوي واکسین ورکول عمل یې پیل کړی دی. د لکی مروت اوسیدونکو د روغتیا ادارې لګامونو مطمئن دي، خو وایي په دې سیمه کې د شیر ناروغي واکسینو ضد پروپاګاندا روانه ده، ځکه زیاتره خلک خپل ماشومانو ته واکسین نه ورکوي. په ډیره بخښنه سره چې د خبرونه په پیل کې مو د شری د ناروغي په اړه درته ویل چې دا په شمالي وزیرستان خبره شوې ده، خو دا ناروغي په لکی مروت کې خبره شوې ده چې په اړه تفصیل د سیمې څخه زموږ همکار کوي.
د صحت محکمې چارواکي او سیمې خلکوای خیبر پښتونخوا سویلي ضلع لکی مروت کې د شری ناروغي خبره شوې چې تر اوسه د تیرې یوې هفتې نه لکی مروت په یو شمېر سیمو کې په ګڼ شمېر کې ماشومان اغېزمن کړي او د غلطه بخمل احمدزای سیمه کې یې څو ورځې وړاندې دوه کلن وجید الله او شپږو میاشتو ثانیا وژلي. د لکی مروت اوسیدونکي ثناء الله وایي شیری ناروغي مخ په زیاتېدو ده او چارواکي باید ګړندي ګامونه پورته کړي.
ماشومان څنګه د پارکینګ کې دي چې لکه ماشومان څنګه وي نه او څه دې غوړه چې لکه حکومت په کار کې جامات کوي دي نه او څنګه لکه مخ خو دې څنګه دا څه چې په لاره کې لکه په نورو علاقې کې
د سیمې خلک وایي د ویکسینو پر خلاف پروپاګاندا کیږي چې له وجې په کلیوالو سیمو کې خلکو خپل ماشومانو ته ویکسین لګول پر خودلی او دوی دغه ناروغي هم د دې علت خایي. د سیمې اوسیدونکو ګلناور وایي د ویکسینو پر خلاف پروپاګاندا ډیره شدیده ده.
ما نصیحت کوي کوم جماعت یا په خپل باندې گزاره کوي او زمونږ خلکو د دې د پیاتی غوښتنې په خپل هیرو نه یو او د سره مونږ لري چې ما هغه په لاس سره کړه نو هغه نو جن چې خلکو دا کار ته وځي ډوري شوې کړه مخ ته لري ریګولر مطلب دا سره مونږ لګولې کنه تقریبا ډیر ټیم راځي چې څنګه موږ له سیمه ته کوم سمونه کوي نو را پورا مونږ لا سږه هغه په منځ ته لګي ګورډه کړه
د زیلا لکی مروت صحت څنګه مرستي علامه شر ډاکټر عبدالرحمن وای دے لڑکے خپل حلے زلے توندے کڑے دی او پا ہنگامی تو گئے متاثرہ سیمو تا ٹیمونا استا ولی
چیتا مجھتا ریپورٹ سی حالتا کہ موبائلی گاڑے ہو سرا مطلب چیز چلو کنجو ور کری ہو سرا چیتا خلق ریفیوز لی کنا حالتا میونیٹی نہیں کنا پلا خودو پا خطرے پا انور برسرا جی ویسی نیتی دی آرہ تول خلق پا خطرے جی دی کنا کیا غمیز لی او دا سی دا چیالی دسی کنا خلق مطلب چی دی دیمان کنا سالا میز ویکسینیشن کنا دا امید دا آرہ خوڑیر سر رسپانسی کنا دیر فار فلنگ ایریا دی کنا یہ چیتا لکا فرس کے ویکسینیشن کیا کم دا کنا اسپیشلی دو علاقوں نے ڈیر راجی کنا مول خپل کا یو پلان جوړ دا هغه ته مول الله دا مطلب صبحی گورنمنت کا یو پرون دا کہ بس ټول ڈسٹرکٹ کو یو کلای بنا پاتې کیږي
ڈاکٹر انوای دغه ناروغي څخه بچ پاتې کې دوله پارا پکار دا چې ما شومانو ته پر وخت ویکسین ولګول شي
زمو ژغله مشال رادیو خاوري او زو د خیبر پښتونخوا مردان ته د مردان او سوابي ضلع پاسپورت جوړون کی وای چې د مردان پاسپورت دفتر ته د څو ورځې راځي سي زیرا زی خو کار نه کیږي بل خدای دفتر چارواکی وای چې بر دفتر کې د زیات راش لامل د دوی پاسپورتونه د ځند شکار کیږي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال اصرار اتل راکوي
د مردان او سوابي ضلع پاسپورت جوړون کی د یو شمیر ګرانو سره مخ تی دی وای چې د سو ورځو راسه د مردان پاسپورت دفتر ته زی راځي خو لیکارونه نکیږي او په سخت ګرمۍ کې ټوله ورځ د انتظار وروسته واپس کورو ته ځي په مردان کې د پاسپورت دفتر مخ ته ولاړ یو تن چې د سوابي نه پاسپورت جوړول تر غلې مشال ریډیو ته خپل دغه حال داسې تیروي
مو اسان نن د ماجو الډیر ضلع سوابي دی وی چې د مو مشیان خراب دي کیمرم درکړی دا ټول غنا جوړ شو وا کم سے کم سہلو تھا وہ بجونا تھا روسا پورے داخل گلاڑو اور خلق وہ یا شور گرمئی نہ اور خیر کہ اسے مشین خراب دے مردان تو میں اوڑو مردان ہم اس پہ خبر تھا اوڑو اغو به خور ناراضی او تاسو رو بجې راشه وو بجې به تاسو له موږ پر کار شارټ کو
یو بل تنوای چې د 1300 ورځو راسه د پاسپورت دفتر ته زی راځي ولې کاری نکېږي
مرتضى صاحب نه یاو سین پاسپورت جوړو منو اوس دا خبر وکړه کیمرا خراب نه وی کیمرا چې ته وړه به ورتا هغه خراب راځي تاسو سبا سار وخت راشه موږ تقریبا هفته شو چې موږ زور راځو شپږ ورځې اوس او کار کیږي نکلی نه نو نن نو سبا کی نه نو سبا کی
د سوابې او مردان د بیلابیلو سیمو راغلي کسان وای چې عموما دوی ته په دفتر کې د مرید خرابې دو بانه کولیش د مردان ضلع سره تعلق لرونکو یو تن مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
د بشخاری سلام حسین نوم لري بازار مشرات یې مګی چې کوم خبر وکړه نه مخونه نو مې راځه سو کوم یو هفته شو سو کوم درې مرزه دلته بس بیا کیمرا خراب شو جینو
د پاسپورت جوړونکو په دغه مشکلاتو مو د مردان پاسپورت دفتر معاون مشر جاوید خان سره خبرې وکړې نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې په دفتر د زیات رش لکه بل د دوی کارونه د ځنډ ښکار کیږي دوی وړاندې وایي
خو هم غیر معمولی رشو نه نور څه نو وایي کار بالکل صحیح روان رش تو وڈی مشکلات پورے سم نشتا زاز خکار روان شو دی
بجے بجے پورے بجے ٹائم دی
جی وہ بجے ٹائم ختم شی خبا خبا خلق واپس بل دا کار شی تی 400 500 ٹوکن کئی جی 400 500 ٹوکن کی دیوار سڑی خانہ خرابی گی دا نہ نظر نہ پیات راغ واپس بزی
د مردانو سوابي ضلع پاسپورت جوړون کی وای چې واکمند په دفتری وخت کې زیاتواله راولي چې دا شان دوی په ګرمۍ کې د ګرانو سرمخ نشي بل خو د یاد دفتر چارواکي وای چې دوی هر ورځ 1500 کسانو ته ټوکنې ورکوي چې اوس هم په دفتر بوج دي او هم له دغه زیات رش لکبل د دوی پاسپورتونه د ځنډ ښکار کیږي چې ورسره پاسپورت جوړون کی پریشان دي اسرار تل مشال رادیو مردان
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي
زمو ژغله مشال رادیو خبري او سم دروژې پاړه د ځنی راپورونو پر لور ساسو پام را ګرځوم د روژې میاشتې له پیلېدو سره په خیبر پښتونخوا کې دوکاندارانو د شانو بدې لوړې کړې دي که څه هم انتظامي چارواکو ویلي دي چې دوکانداران یې نیولې هم دي خو د خوړو بیې نه ټیټېږي بازارونو ته راغلو بېلابېلو کسانو مشال راډیو ته وویل تر روژې دوه درې ورځې مخکې د شانو بیې ښې وې خو اوس ډېر لوړې شوې دي په دې اړه نور تفصیل له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال راکوي
د روژې میاشتې شروع کېدو سره په شبقدر کې د خوراکي شیانو قیمتونه زیات شوي دي. د شبقدر انتظامیه وایي چې هغوی ګرانۍ راوستونکي دوکانداران نیولي هم دي، خو بیا هم سوداګانې نه ارزانېږي. نصرت شاه د مټه مغل خیلو شبقدر اوسېدونکی دی او هغه وویل
ټماټر د نن نه دوه درې ورځې مخکې به 50-60 کې وو، او بل ور چې موږ وړل ثابت شبقدر بازار کې ټماټر، نو په کلي کې او وروکي دوکاندار هم وي چې د سره بریټ خي په 100 روپۍ کیلو هم ته واغشتل.
حکیم الله د ګړنګي شبقدر اوسېدونکی دی او هغه وایي چې قصابانو هم خونه ډیر زیات بره کړی دی.
واخه 220 روپے سرکاري ریټ دی، واغه دی 260 روپے خرڅی.
عبدالرحیم جان نومي اوس پنګره هم بازار ته د روژې لپاره سوداګانو خصول راغلی. هغه وویل
دغه امونه دغه 50 کس ته او 90 90 باندې خرڅیږي. دا خورمانه دار یو څه بس فکرانه شوی دی رمضان په وجه.
بیا مو د ګرانې د قابو کولو او په بازار کې ناجایز تجاوزات په ضد انتظامی لخوا مقرر اسسټنټ سب انسپکټر عمران خان سره خبرې وکړلې.
ابل ورځ په دې کې ما قصابان ونیول، بیا مې ایس سی ته پیش کړل چې څنګه په دې چوک کې ډیوټي کوم. بیا ایس سی چې کوم دنو پاره کې پاره باندې فاین ولګو جرمانې کړ. نن ما په دې قصابانو باندې خپل سپرویژن خبر برابر وساتو. یو کس درته ویل چې هغه به سوړلم دا مې بیا تانه ته بوتل دوه کسان
د عمران خان په وینا هغه په سبزی منډي کې مشرانو سره خبرې کړې چې سبزیانه دي ګرانې نه خرڅوي.
زموږ شغله مشال رادیو خبري لاتیر څو کلونو راهیسی په قبایلی سیمو کې د وسوالو پر وړاندې د پوځي عملیاتو لکباله په زرګونه کورنۍ لخپل کلو کډوال سول. په دوی کې زیاتره اوس هم په کمپونو کې پراته دي او له بیلابیلو ورځنیو مشکلاتو سره مخامخ دي. چارواکي وایي په روژه کې د دې کډوالو ځانګړو مرستو کولو لپاره کار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منور شاره کوي.
د قبایلی سیمو د بیلابیلو برخو نه د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو کورنۍ کډه شوي چې په کې خواوشا 10% په کیمپونو کې په ژوند کولو مجبور دي. کډوال وایي که څه هم د خپلو سیمو نه بې کوره کېدل یوه لویه مسله ده، خو د روژې په مبارکه میاشت کې د دوی مشکلات لا نور زیات شي. حکومت وایي د روژې د میاشتې لپاره یې د کډوالو سره مرستې زیاتې کړې دي، خو د جلوزو کډوالو کیمپ کې میشت د باجوړ ایجنسۍ یوه کډواله میرمن وایي
موږ لا چې کوم سره کوي کنه دار موږ لا راکي نو په دارو باندې سکیږي، اوړه موږ لا راکي پاغې سکیږي، او په غړي موږ لا راشن په سر راکي هغه موږ سکیږي. زموږ ډېره بل بچي او یو راشن موږ لا راکي پاغې کې چې زموږ د ځوی دغه وعده وي دغه بچي وي هغه د پلا سره د خاندان لمبر یو د هغه راته بلا کې نو هغه کم یو د نیکه راشن چې وي پاغې باندې د زمانو دغم شي او د نوسوم شي به د انګندن شي په نو پاره باندې زموږ سره کېږي. دا اوس څنګه په کوته وایې موږ ته دا څه کار دی چې بس د هر څه تکلیف موږ لاله چې په دنیا کې کم شي دی دا غي تکلیف موږ لاله شته متاثرین ولا.
هم د جلوزو کډوالو کیمپ کې مو د خیبر ایجنسی د ملاخیل نه پوښتنه کړې چې دلته سمره مو د وشو او څه مشکلات لري.
ما خو په دا کې درې کوله و درې نشته په واسه چې زړه جلوزو کیمپ لري غلایم مو پکې درې ورځې وسته له و درې مې پکې اخترې وکړې او بس دا مې درې ما رجالو تکلیفونه سو مصیبتونه کار وخلې نو دا په ډېر دي خو موږ لږ خپل شي چې هغه کم موږ له بغاره سعودیانه روسیا ده بل له کینه روسیا را سی بنو زو سره کوي چې کله ارته چې له دما کار او کله ارته چې هغه او کله ارته چې دا غلو نو دا سره بنو زو سره هغه کوي هغه خپل شي ونم کوي نو بس خبره درو کنه چې موږ ډېر تکلیف کیو موږ د مشورې جو په تر باندې د غټول دنیا لا دا پیغام چې خبره چې موږ د متاثرینو سره غږو کی او دا په وطن کې د موږ امر ولی
بلخوا خیبر پختونخوا کې د قدرتۍ افتونو د نظم اداره یا پی ډی ایم وای دوی کوشش کوي چې کډوالو ته هر ډول ممکن مرستي ورسوي. یاد اداره کې د کډوالو د سانګې صوبای مشر فیض محمد وای دوی د روجې د میاشتې لپاره خصوصي ګامونه په پام کې نیولې دي.
یو قطورو نه پهلا روجا چې روشو نو د کې مونږ تدا احساس او چې د کې د اوبو زیات ضرورت وي نو هغه ته والے سره مونږ چې کم زمونږ ټیوبلز دی او کم اوبو چې کم زمونږ قطول الحمدلله سپلای دی هغه مونږ سیوا کړي دی روجو لپاره. دوی ما زمونږ چې کم رونه دی په متحده عرب امارات کې جوړی کې هغه د رمضان لپاره یو پیکیج چلته مونږ پی ڈی ایم ته ور کړو چې هغه پیکیج د ټایم کې تقریبا تقسیم کې دو خپل اخري حد تر رسیدلې دي او هغه د خوراک یو پیکیج دی او د دې کې درېمه خبره چې کم دی هغه د منتدا احساس او چې د روزه کې ګرمي په وجه واوري به د خلکو ته یو سہولت چې ملاوي شي کې دی چې سبا یا بل روزنا د واوره ملاوي دل امجلو زو کې خلکو ته دونه چې هغه څنګه څه گزاره کوي هغه شروع شي.
فیض محمد وایي که څه هم د کډوالو کیمپ او خپلو کورونو کې استوګنا ډېر فرق لري، خو حکومت هڅه کوي چې د کډوالو هر مشکل په ترجیحي بنیادونو ختم کړي. نوموړی زیاتوي دا مهال 1,30,000 کورنۍ د کډوالۍ ژوند کوي چې پکې د خلکو شمیر خواوشا 1,00,000 دی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو ټولې خپرونې تاسو د راډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی سئ چې پته یې د مشال راډیو .com، او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال راډیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال راډیو هر خپور شوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د غرمې یوه نیمه بجه سو. ملیحه میرزاده به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله له دوسته دروازې سره نږدې او چاودنې اووه تنه وژلي دي او خواښا اته نور یې ژوبل کړي. له چمن امنیتي چارواکي او عیني شاهدان وایي چاودنه د دوسته له دروازې سره د افغانستان غاړې ته شوې. په کوټه کې ملیشا ځواکونه وایي دا یو ځانمرګي برید وو. بل خوا د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د کالج یو استاد نامعلوم وسوالو په ډزو وژلي. پولیس وایي د خوزدار ډیګري کالج ښوونکي عبدالرزاق نامعلوم وسوالو هغه مهال په ډزو وژلو کله چې دی کور ته روان وو. وژل شوي پروفیسر ته جینکو ته تعلیم پدلو په سر د وسوالو نه خدړکې هم ورکړل شوی. د دواړو په خپړه چانه د منلې. پاکستان وای د افغانستان په د امن په برخه کې د پاکستان مهم کردار دی او په دې لړ کې په خپل کار ته دوام ورکوي. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزارت په اونیزه خبري غونډه کې وشوه. ملالی یوسفزئی به نن د خپلې 14مې کلیزې په موقع په ملګرو ملتونو کې خواوشا 15 هیوادونو د ځوانانو اسمبلې ته وینا کوي. د غونډې مقصد د نړۍ ماشومانو ته د معیاري تعلیم موقع برابرول دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2014 وروسته په هیواد کې د پاتې کیدونکو امریکایي سفیرو د موجودیت په اړه اوس هم د فیصله کولو په مرحله کې دي. د مصر د لری کړل شوي ولسمشر محمد مرسي مخالفین او پلویان نن په سرخار کایره او د هیواد په نورو برخو کې د لاریونونو پلان لري. اخوان المسلمین ژمنه کړې چې تر هغه به مظاهرې جاري ساتي تر څو مرسي واپس بحال نه شي. چینایي او امریکایي چارواکو د بیجینګ لخوا د امریکا د استخباراتي مفرور کارکوونکي ایډورډ سنوډن د حواله کولو په سر له یو بل سره سخت اختلاف ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ویل چې واشنگتن ډېر مایوس شو چې د چین لخوا سنوډن له هانګ کانګ نه امریکا ته وسپارل شو. د چین ریاستي کونسل بلخوا وویل د هانګ کانګ حکومت دغه معامله د قانون سره سمه سنباله کړه.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو څخه واوریدئ چې ملیحه میرزاده وړاندې کوي. استاذ پام راګرځوم د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې پر لور. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د ادارې مهم ټکي راخستې دي، راځي چې ورته غورسو.
د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې کمیشن او کرپشن په صوبه کې د بهرنۍ سرمایه‌کاري په لار کې لوی خندان دي. موجوده صوبایي حکومت به د بیرونی سرمایه‌کاري په لار کې موجود ټول خندان لمن زوړي او دې لړکې به کوټلي اقدامات کوي. د ادارې په وینا چې د تحریک انصاف موجوده حکومت د اولنې ورځې نه په صوبه کې دا دریس خپل کړی دی چې بدعنوانی به ختموي، بدلون به رامن تکوی او د خیبر پختونخوا څخه به ماډل صوبه جوړوي. مونږ وړاندې هم دا خبره کړې وه او اوس هم وایو چې کمیشن او کرپشن نه یوازې په صوبه خیبر پختونخوا بلکې ټول ملک کې د موجوده ټول ستونزو او مسلو میندې دي. ادارې زیاتوي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په هر مد او هر څانګه کې د سرمایه‌کاري څخه وړاندې د کمیشن او کرپشن ناسور ختمول پکار دي، او هغه داسې لکه څنګه چې یو ډاکټر له یو کمزوري مریض لاړ شي نو هغه ورته د طاقت دارو نه لیکي، بلکې تر ټولو مخکې د مریض د مرض ختمولو لپاره دارو درمل او پرهیز تجویز کوي، او بیا وروسته ورته د توان سیوا کولو لپاره د ښه خوراک تلقین ورکوي. اداري اخیری کې لیکي مطلب دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک بهرنۍ سرمایه‌کاري کې د کمیشن او کرپشن د خندانو کوم خبره کړې ده، دې خبره کې ډیر وزن دی. باید چې د دې خندانو د خاتمې لپاره زر تر زره توند عملی ګامونه واخیستل شي. د غرنګ اجرس پانی هم خپل اداري کې د نواز شریف او د قبایلی سیاسي استادو ترمنځ ملاقات ته کتنه کړې ده او وایي چې د تیرو څلور لسیزو راهیسې قبایلی ولس د ترهګرۍ د یره سره مخ دي او بل طرف ته د افغان کډوالو بوج هم د دوی په سر پروت دی. خو تر اوسه پورې چا د دې مسلې د حل کوشش نه دی کړی. بیا که دغه لړکې چا ګامونه پورته کړي هم دي، نو هغې کې متعلقه ډلو ګډون نه دی کړی. نو دا څنګه ممکن ده چې یو تن د قبایلو د جغرافیې نه نوي خبر او هغه به دا مسله هواره کړي؟ ادارې زیاتوي چې دغه لړکې نواز شریف د قبایلي پارلماني غړو سره ملاقات کې د دې خبرې باور ورکړو چې امن راوستل د دوی ایجنډا ده او قبایلي سیمو کې د امن نه بغیر د ترقۍ خوب لیدل ابس دی. د ادارې په وینا چې داسې حالاتو کې چې امریکا هم قطر کې طالبانو سره خبرې اترې کوي او د افغانستان د وتو خبره هم روانه ده او دغه رنګ بیا هم ملک کې وخت په وخت چاودنې او د نامنې پیښې رامنځته کیږي، نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د امن دپاره سنجیده کوششونه وشي او دغه لړکې د ټولو برخیزو په سلا یو قومي سلامتي پالیسي جوړه کړی شي او دې ته دې هم د پاکستان د آئین په رنګ اهمیت او مقام ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په مقاله کې لیکلي دي چې د اوسامه بن لادن په اړه پاکستانی ریپورت داسې دی چې پر ځان تر نیوکو کولو یې زیاته پر ځان پرده اچولې ده. بل پلو امریکای ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپله مقاله کې پوښتنه کړې ده چې آیا د افغانستان پوځ د هیواد هرې برخې ته رسېدای سي او کنه. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکي درته اوروي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې کله د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 کال کې په پاکستان کې اوسامه بن لادن وواژي، نو پاکستانی حکومت یوه جرګګۍ یا کمیشن جوړ کړ چې د هغې پیښې په اړه پلټنې وکړي. د دې کمیشن مشري پخوانی جج جاوید اقبال ته وسپارل سوه او د دې کمیشن د ریپورت هغه نمونې د پاکستان د استخباراتي ادارو په اړه د سرګردانۍ یو حالت رامنځته کړی دی چې الجزیره ټلویزیون خپور کړ. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ریپورت مخې ته راتله بشای د ډیرو رښتونو او پر ځان تنقید کوونکو ته ټکان ورکړي، خو د استخباراتي ادارو لپاره د دې خبرې منل ډیر ګران کړی دی چې ګواکې دوی رښتیا په پاکستان کې د اوسامه بن لادن په اوسېدو نو خبر. ګارډین ورځپاڼه لیکي داسې فکر کول به د خندا وړ وي چې ګواکې اوسامه بن لادن او د هغه کورنۍ د آی اس آی له معلوماتو او مرستې پرته په 2002 کال کې له افغانستانه پاکستان ته تللې وه. د ورځپاڼې په لیکنه د ایبټ آباد کمیشن دا ریپورت په دې کې نه دی بریالی سوی چې د پاکستان په مرسته په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېده او په خاصه توګه د کابل او جنوبي ولایتونو د نیولو په اړه وضاحت وړاندې کړي، کوم چې د پاکستان لپاره د ستراتیژیکې ژورتیا حیثیت لري. بل پلو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلی دی چې آیا د افغانستان پوځ د هیواد هرې برخې ته رسېدای سي او کنه. ورځپاڼه لیکي له 12 کلنې جګړې وروسته افغان ځواکونو په داسې وخت کې جګړه پر غاړه اخیستې ده چې امریکایي ځواکونه له دې هیواده د وتلو بهیر ګړندی کوي. واشنگټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې موجود نړیوال ځواک 800 مرکزونه درلود او اوس یوازې 100 پاتې شوی دی او د راتلونکي کال تر فروری به یوازې 50 پاتې شي. افغان ځواکونو په عملیاتو پیل کړي او د طالبانو د ځپلو لپاره له خپلو مرکزونو لری لری سیمو ته ځي، خو د افغان او امریکایي کمانډانانو په وینا له داسې عملیاتو وروسته افغان حکومت نسی کولای چې هغه سیمې له ځان سره وساتي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زموږ غله مشال راډیو څخه اوري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په قبایلي سیمو کې د اصلاحات په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي دي په قبایلي سیمو کې د ورشتنی ولسی او جمهوری حکومت نشټوالی په هیواد کې د امن او ثبات لپاره لوی ګواښ دی. په قبایلو کې باید مدني ټولنو او نه حکومتي ادارو ته اجازه ورکړل سي چې د ولس د ژوند معیار لوړ کړي. په دې اړه د دې مقالې پر لور ساس پام راګرځوم. ډان ورځپاڼه لیکي په فاټا کې د ورشتنی ولسی او جمهوری حکومت نشټوالی په هیواد کې د نامنې او بې ثباتۍ لوی ریښه ده. کچیر دا ستونزه په خوا هواره سوی وای نو اوس بل اور په کتاب سره مبارزه اسانه وای او د پاکستان د جمهوری اقدارو او یوال لپاره به خطر نه وای. ورسپانه لیکي د فاټا لپاره د اسلام آباد اصلاحاتي پلانونو لدې کبل پرمختګ ونه کړی چې زیاتره د دې لپاره جوړ شوی و چې پر قبایلی ولس او د هغوی پر چارو ریاستي کنټرول زیات کړي. اوس د وخت ضرورت دا دی چې د قبایلي ولس له نظر سره سم د دوی په ملاتړ پلانونه جوړ سي او پر هغوی عملداري وسي. ورسپانه پر مخ لیکي په لمړي سر کې شهید بټو فاونډيشن د فاټا د اصلاحاتو د لوی جرګې شوراوي جوړ کړي چې تر 300 زیاتو قبایلي مشرانو، دینی علماو، سیاسي او ټولنیز مبارزه کوونکو او نور خلکو برخه پکې واخیسته. د خیبر پښتونخوا د گورنر په موجودګۍ کې دغه جرګې یو اعلامیه خپره کړه چې د نور یو شمېر اصلاحاتو او غوښتنو سربیره پر سیاسي او عدالتي کړنو هم نیوکې شوې وې. په دې اعلامیه کې ویل شوي وه چې په 2018 کال کې په اف سي آر کې سوي بدلونونه نه دي عملي شوي او غوښتنه شوې وه چې په دې قانون کې د بدلون راوستل سي یا د لسره له منځه یوړل سي. ورسپانه زیاتوي د فاټا د ولس پیغام دا دی چې دوی د حکومتدارۍ د نوو قوانینو قبلولو ته تیار دي، دا بنیادی حقونو او د قانون د واکمنۍ په برخه کې د دوی په اعتماد کې واخیستل سي. مقاله په پای کې لیکي د قبایلي خلکو ذهن بدلول د پاکستانی واکمنانو د ذهن خلاصولو په پرتله ګران کار دی، نو په داسې حالت کې باید مدني ټولنو ته اجازه ورکړل سي چې بشري او پرمختیايي پروګرامونه پر مخ یوسي. او سم د افغانستان پر لور ځو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابینز ویلي تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدل اړین دي. تیر ورځ د امریکا سینټ ته په وینا کې ډابینز ویل خو د سرتیرو پاتې کېدلو عمل له کابل سره له امنیتي تړون پرته نسی کېدای. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل راکوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي جیمز ډابینز په سنا کې په خپلو څرګندونو کې وویل ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه له څو بیلابیلو وړاندیزونو څخه د یو د غوره کولو په حل کې دی. ډابینز دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي د روخانولو لپاره د سنا د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې وکړي او ویل ل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یو مهمه اړتیا ده. د یوې تبند افغانستان له حکومت سره په افغانستان کې زموږ د پوځي حضور په اړه له توافق پرته موږ هلته نشو پاتې کېدای، خو زه فکر نه کوم چې د دې خبرو اترو احتمالي نتیجه به همدا سی وي، ځکه د عراق برعکس چې ځینې افغانستان ورسره مقایسه کوي افغانان په رښتیا زموږ پاتې کېدو ته اړتیا لري. خو په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر رابرت منندز وویل د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي په اړه چې په راتلونکو 13 میاشتو کې به روښانه شي په امریکا کې ډېره زیاته او ژوره اندېښنه شته. د اوسنیو پلانونو له مخې د امریکا محاربوي ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي چې ځای به یې د پوځي روزنې او افغانانو ته د سلام مشورو ورکولو لپاره په لږ شمېر ځواک ونیسي. سپینې ماڼۍ د سفر انتخاب هم نه دی رد کړی چې له مخې به یې له 2014 کال وروسته هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې نه وي. سناتور منندز وویل افغانان چې په خپل هیواد کې د یوې نوې دیموکراسۍ راوستل غواړي باید پوښتنه وکړي چې امریکا به یې یوازې پرېنږدي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون یادونه وکړه او ویل
The ball is in President Karzai's hands.
ورستی پریکړه د ولسمشر کرزی په لاس کې ده او زهیله من يم چې دای به داسې فکر نه کوي چې دا مسله د د قدرت خودون کې ده، خو کدا سې فکر وکړي نو ډیره دردونکې اشتباه به وي. د نړیوالو اړیکو د کمیټې جکپوري جمهوریت غوښتونکي سناتور باب کارکر وویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه ابهام شرمونکی دی او د امریکا هڅې زیانمنې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز ډابینز د خپل سرګندونو په دوام وویل په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو دوه اساسي اهداف د افغان ځواکونو روزنه او له هغو سره مرسته او مشوره ورکول دي څو د خپل هیواد امنیت په خپل ټینګ کړی شي. خو د دې سرتیرو د شمیر په اړه وویل چې ولسمشر باراک اوباما تر اوسه د ملي امنیت د ډلې لخوا د څو طرحو له منځه د یوې د خوښولو لپاره د غور په حال کې دی او په دې اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري په نړۍ کې د مسلمانانو لپاره د روژې میاشت د سولې او عبادت میاشت ده، خو د طالبانو لپاره داسې نه ده. طالبانو ویل دي چې د روژې په میاشت کې به حمله لا تیزی او زیات کړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څانګې دا راپور جوړ کړی دی چې مهمه برخه یې اسمت ساروان درته وروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له روژې د عبادت او عفې د میاشتې په توګه هرکلی وکړ، طالبانو ژمنه وکړه چې د دې سپېڅلې میاشتې په لړ کې به په ټول افغانستان کې حملې تیزې کړي. دا د افغانستان له دودونو او اصولو سره په ټکر کې دی، ځکه چې په افغانستان کې عموما په روژه کې جګړې او دښمنۍ کمی شي، خو سش کل چې له هغه پیله تشدد زیات دی، طالبان غواړي چې په تاوتریخوالو کې کموالی رانشي. د طالبانو ویندوی قاری یوسف احمدی په یوه ایمیل کې ویلي چې د روژې په مبارکه میاشته کې جهاد لا زیات اجرونه لري. د روژې د لومړۍ ورځې له پیښو څرګنده شوه چې طالبان په رښتیا هم په خپل ژمنه عمل کوي. د روژې په لومړۍ ورځ د سړک د غاړې په یوه چاودنه کې چې په هرات ولایت کې وشوه، د 12 ښځو او 4 ماشومانو په شمول 18 تنه ووژل شول. په یوه بله چاودنه کې چې د افغانستان په جنوب کې وشوه، د 2 پولیسو په شمول لږ تر لږه 15 تنه ملکیان ووژل شول. طالبانو ته نږدې د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی د طالبانو له لوري د روژې په میاشت کې عملیات څه نوې خبره نه ده. د دوی دا اعلان ممکن د هغه جعلي پیغام دردولو لپاره وي چې د جولای په 15 نیټه خپور شو او پکې ویل شوي و چې طالبان به د روژې په میاشت کې موقتا ور بند وکړي. د مجده په وینا دا پیغام د ذبیح الله مجاهد د ایمیل آدرس ته استول شوی و، خو مجاهد وروسته وویل چې د ده ایمیل آدرس د افغانستان د ملي امنیت له لوري حک شوی و او دا پیغام ملي امنیت د ده په نوم لیږلی و. البته یو شی سبب شو چې دا مسله یو څه برجسته شي، او هغه دا و چې د استخباراتو لخوا احتمالا د افغانستان د خپلو استخباراتو له لوري د طالبانو په ویبپاڼه کې یو اعلان خپور شو چې موږ د روژې په میاشت کې اوربند کوو. همدا مسئله سبب شو چې طالبان یې رد کړي. موږ ته دا هم وایي چې د افغانستان د ملي امنیت اداره په تدریجي ډول د طالبانو د ویبپاڼې، ایمیلونو او ټولنیزو شبکو په شمول د پیغام استولو په پیچلي سیستم کې نفوذ کړی دی. په افغانستان کې د روژې په میاشت کې وروستي تاوتریخوالی له دې سره سره شوي چې ملګرو ملتو او د افغانستان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د دې میاشتې د تقدس لپاره د جګړې د درېدو غوښتنې وکړې. د افغانستان حکومت د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي او د ښه نیت د ښودلو په خاطر د کندهار له محبسه د ولسمشر کرزي په امر 6 بندیان خوشي کړل.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او زو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست امنیتي چارواکو 8 تنه وسلوال او سره نیول سوی وسله، موټر او نور جنگي سامان خبريالانو ته شوډل دي. دا وسلوال د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د پولیس د عملیات پر وخت نیول سوی ول. په دې ولایت کې د امنیتي ادارو چارواکي وايي دوی اوس په خپلواک توګه د عملیات ورته لري. په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال نجيب الله الوخیل راکوي.
د پنځشنبه په ورځ د غرمې مخکې د خوست د امنیه قومندانۍ له احزار خانې څخه یو په بل پسې هغه اته وسلوال رسنۍ پر وړاندې راوېستل شول چې د چهارشنبه په ورځ د خوست په مربوطاتو کې د پولیسو په مستقلو عملیاتو کې نیول شوي ول. د بندیانو لاسونه او سترګې تړل شوي، دوی د پولیسو لخوا د هغه اوږده میستر شاو ودرول شول کوم چې د دوی څخه ترلاسه شوي وسلې، جامې او نور توکي ور باندې ایښودل شوي ول. په نیول شویو کسانو کې یو کم عمر ځوان هم و چې ښایي عمر به یې له 18 کلونو ته رسېدلی وي. یوه تن اوږده ویښتان درلودل، خو د نورو قیافو بیا د عادي خلکو څخه ډېر توپیر نه لاره. خوست امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی د بېلابېلو رسنیو خبریالانو ته د امنیه قمندانۍ په انګړ کې ویل چې دا د ملا عزت الله زرمتی په نوم د یوې وسلوالې ډلې کسان دي چې سیمې ته له داخلېدو سره جوخت د مخکینیو کشفي معلوماتو له مخې د پولیسو د چټکو عملیاتو په لړ کې ونیول شول.
د ملا عزت الله زرمتی تر نامه لاندې یو گروپ چې سیمه ته داخل شوی و اته نفره خوشبختانه زموږ د پولیسو د مستقلو عملیاتو په نتیجه کې چې په سیمه یې ترسره کړله، په نتیجه کې دا نفر لاسته راوړله، همیې موټر لاسته راوړی او هم کوم مهمات او اسلحه چې تاسو وینئ دا یې لاسته راوړله.
عبدالقیوم باقیزوی د نیول شویو وسلوالو د هویت او پیژندنې په اړه داسې څرګندونې وکړې.
دوه نفره د کرمې ایجنسۍ چې د پاکستان مربوط دي، درې نفره د علیشیر ولسوالۍ دي، یو نفر د صبروی دی، یو نفر د ځاځي میدان دی او یو نفر د پکتیا ولایت اوسېدونکی دی. چې د دوی څخه یو میل پیکا، درې میله کلاشینکوفونه، یو میل کارابین توپک، څلور پیره د راکټ انداز مرمۍ، دوه بمې تسکان او پرتلې او یو تعداد مهمات په دې کې شامل دي.
خوست امنیه قمندان د رسنیو استازو ته د یاد قمندانۍ په انګړ کې ویل چې تاسو ګورئ له دوی سره د ښځو یو شمېر څادرونه چې په دامیز باندې پراته دي موجود ول. دوی غوښتل له دې څخه په استفادې له سیمې څخه ځان وباسي. د امنیه قمندانۍ یو تن سرتیري ویل اوس د دوی پوځي روزنه ډېره شوې او کولای شي په خپلواک توګه له وسلوالو سره وجنګېږي.
محمد سهیم سرباز د قمندانۍ د خوست دا وجه ده چې موږ مسلکي تعلیمات کړي او خپل هر چیرې په خپل مستقل عملیات وکړو. دا توان لري چې خپل مخالفین سره مخامخ جګړه وکړو. دا کمال بند موږ د خلکو خدمت له خاطر تړلې.
د یادونه ورده د خوست امنیتي مسولینو داسې مهال یو شمېر وسلوال رسنیو ته ښکاره کړل چې د همدې عملیاتو په ورځ د دوه مونده اوزي ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم د ګڼو وسلوالو د مرګ ژوبلې دعوه کړې وه. تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او استاد پام را ګرځو د جمهوریت ځانګړي ونې خبرونه ته. د جمهوریت د دیونی په خبرونه کې په افغانستان کې د تیری څه د پاسې ویل سيزي د جمهوریت عمل پاړه خبرې سوي دي. په دې خبرونه کې به معلومه کړو چې آیا په افغانستان کې د ولسواکۍ عمل کول بهیر په سماتو ګټر سره کیږي او کنه ستونزې لري. کله عمل له مشکلات سره مخامخ دي نو هغه څه مشکلات دي. جمهوریت خبرونه هرونی په امیر ساحل جوړوي. جمهوریت
ستړي مشه په 1300 د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې د ولسواکۍ عملی کولو بهیر څنګه ارزول کېدای شي؟ آیا تر اوسه په دې هیواد کې د ولسواکۍ عملی کول په سم ډول شوي دي او کنه؟ په افغانستان کې اداري فساد د جمهوریت نظام راوستو او پیاوړي کول څومره اغیزمن کړی دي؟ او آیا په راتلونکو کالونو کې دا هیله کولای شو چې په افغانستان کې به د ازادي پالې ولسواکۍ یا لیبرل ډیموکراسۍ پر لور یو سم سفر وشي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. لمشال راډیو سره اوسئ. اوردونکو په تیرو خبرونه کې مو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او ټول پاکستان کې د جمهوریت جمهوري ارزښتونو په اړه بحثونه وکړل. دا ځل په 1300 د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې د جمهوري نظام راوستو بهیر څېړو. یو هیواد ته د ولسواکۍ راوستو عمل ډیر اوږد او پیچلی وي. د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د آزادو شویو هیوادونو د جمهوري کولو عمل ډیر مشکل پاتې شوی دی او د سیاسياتو بیلابیل پوهان دریځ لري چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې خدا عمل تر اوسه ل خند او ځند سره مخامخ دی. د جمهوریت په خبرونه کې مو د افغانستان امنیتي وضعیت په تناظر کې د دې هیواد د جمهوري کېدو عمل ته کتنه کړې و. دا ځل له امنیت علاوه پر هغو نورو عواملو غږیږو چې په دې هیواد کې د جمهوري نظام له بهیر یا ډیموکراتایزیشن سره تړاو لري. په دې ترڅ کې مو په کابل کې د سیاسي چارو لپو عبدالستار سعادت سره مرکه کړې ده. له سعادت مې لومړی پوښتنه دا وکړه چې په تیرو شاوخوا لسو کالونو کې په افغانستان کې آیا د جمهوریت راوستو لار سمه وا او که څنګه؟
په واقعیت کې د افغانستان ملت هغه خپل طبیعي تکاملي دوره نه وه طی کړې. یعنی په دې معنا چې دوی ته ولسواکي یا دیموکراسي یو ځل راوړل شوه، لکه یو جنګ چې بل ځای کې جوړېږي، تولیدېږي، کارتن کې راوړل شي او بل ملک کې ترې استفاده کی، او دا شاید نور تولیدات سره فرق وکړي. فرق لري، نور تولیدات به بازار پیدا کړي، خلک به یې خوښ کړي. مګر کله چې د فکرو مسله وي، کله چې د یو اجتماعي بدلون مسله وي، بیا دلته تفاوتونه موجودي. افغانستان ټولنه دغه ته زما په باور باندې ډېره نه وه آماده. دا داسې وو، یعنی کله چې تاسو یو غټ سړي ته د ماشوم جامه هم واغوندي، هغه ځان کې نه ځایږي، او ماشوم ته هم د غټ سړي جامه واغوندي، بیا به هم په هغه کې مسخره ښکاره شي، ښه به ښکاره نه شي.
خسادت صاحب، داسې ښکاري چې تاسو تر 2001 زیږیز کال راهیسې د افغانستان جمهوري کېدو له امله مطمئن نه یاست. د دې وجوهات څه دي؟
په افغانستان کې مذهبي اختلافات سره پیدا شول، سنتي یا د اور فادا په اختلافات سره پیدا شول. یو شمیر خلک عملا د دې په مقابل کې جنګیږي. له بده مرغه دا ټول دغه هغه حشرات.
په تیرو خبرونو کې ستاسو په ګډون نورو پوهانو مکتوب ویل چې افغانان په خپل په تاریخي توګه او د یو ټولنې په توګه په خپل سرشت کې جمهوریت ارزښتونه لري. نو بیا د دې وسلوالو او نورو مقاومتونو معنا څه کېدای شي؟
مونږ په د 1943 کال ته دغه مخ کې هم ولسواکي نسبتا دلته تجربه کړې، خو یو لسیزه بیا وروسته مونږ ولسواکي په افغانستان کې تجربه کړو، او دغه وروسته بیا مونږ دیکتاتوري نظامونو سره مخامخ شویو. او زما په نظر باندې دغه زته شنو هم چې موږ ولسواکي دی نه، هغه د سرشت مسله یا د فطرت مسله چې دا یو جلا بحث دی. هغه د انسان د وجود یا د هستي فلسفه هغه څه غواړي، موږ هغه ته نه ورځو. خو زه فکر کوم چې ملتونه یا ولسونه باید دې ته آماده شي. دا اوس تاسې عملا د همدغه نظام په مقابل کې چې یو دلیل ولسواکي سره مخالفت دی، یعنی ناسم درک دی،
عملا وسلواله جګړې په مقابل کې روان ده.
عبدالستار صادق صاحب، تاسو دا خبره لږ نور روښانه کړئ. همدارس دا هم راته وایست چې د ولسواکۍ په هغه نظام کې چې په افغانستان کې د عملي کولو هڅې شوې دي، نورې څه ستونزې دي؟
موږ د بیان د ازادۍ نه په استفادې سره د دغو ولسواکۍ د ارزښتونو نه په استفادې سره په ځای د دې چې په ځینو مسایلو کې مثبت حرکت کړی، منفي حرکت خو هم کړی، لکه اوس ملت جوړونه باید شوی وای. اما د بیان ازادي د قومونو ترمنځ فاصله دومره ډېره کړې ده چې د افغانستان دغه جغرافیایي سلامت مشکل سره مواجه شوی.
ښه، نو افغان ولس ته د بیان ازادۍ منفي نتیجې ورکړې دي، آیا مثبت هم څه شوي دي او کنه؟
د یو بل د زغم کلتور اوس نسبتا تر لسو کلو ځخ ډېر دی. موږ خلکو سره چې خبرې کوو هغوی پرته له دې چې ټوپک راته راواخلي یا فزیکي برخورد وکړي موږ نظر حتی ورسره موافق نه یو. زغم یې موږ کې هم دا حس را پیدا شوی، دغه د ډیالوګ کولو، یو بل سره د بحث کولو، د منطق فرهنګ په افغانستان کې راغلی دی. د بیان ازادي په خپل خلکو کې اوسه اختیار پیدا کړي. هغه په ابتدا کې ما هغه جانبي عوارض وویل چې هغه راغلي. دلیل یې دا و چې یعنی موږ د خپل تجربه هم ډېره زیاته نه وه، یعنی موږ د نورو ولسونو د تجربې نه استفاده وکړه او هغه اجتماعي عکس العملونه درلودل.
ښه، په 2010 زیږیز کال کې د اروپایي ټولنې لخوا د افغانستان لپاره ټاکل شوي استازي ویګاداس او شاتسکس ویلي ول چې په افغانستان کې اداري فساد د دې هیواد د ډیموکراتیک کېدو عمل مخې ته خنډ دی. دې ته ورته نور هم څېړنیز او اکاډمیک رپورټونه خپاره شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د لیبرال یا ازادي پالې پانګوالۍ اقتصادي نظام سره اداري فساد افغانستان ته راغلی که نه؟ مخکې هم افغانان په دغه عمل کې لاس درلود او چارواکي پکې ککړ ول.
کومون په تاریخي ډېر وړاندې لاړ شو، دا به ډېره مرسته ونه کړي. ډېر لنډ موږ د طالبانو رژیم مثال ورکوو. د طالبانو رژیم د ځمکې په مخ دی او هغو نظامونو نه و چې اداري فساد پکې ډېر راکم، یعنی و به خو سطح یې ډېره ټیټه وه. زه دا کله چې موږ ولسواکي وایو یا دغه مډرن نظامونه وایو، په دې کې په اقتصادي برخه کې هم د آزاد سیالۍ، رقابت او د یو ډول ولسواکۍ مسله مطرح کړي. نو په اداري فساد په برخه کې هم اوس موږ په افغانستان کې که د آزاد بازار یا رقابت مسله دلته مطرح کوو، او یا دا ده چې موږ یو لړ آزادۍ چې ډېرې ورکوو، د هغه تبعات هم طبعا خپل اثرات لرلی دي په افغانستان کې په اداري فساد باندې هم.
صدر صاحب، تاسو څه ګڼئ چې افغانستان ته د جمهوریت راوستو عمل باید څنګه شوی وای یا وشي؟
زما خپل باور دا شی دی چې دغه د ولسواکۍ کوم اصول چې موږ وایو، ولسواکۍ دا نه ده یعنی یو مطلق ازادي نه ده. موږ په هغه کې په قوانینو کې هغه تعریفو، محدودیتونه وضع کېږي، یعنی د یو فرد ازادي باید دومره نه وي چې د نورو افرادو ازادي تر تاثیر لاندې راولي. په افغانستان کې دغسې ونه شول. البته د ډېر زیات د نظام د جوړولو یا د دولت د جوړولو د تیوري په خلاف باندې عمل و. مثلا موږ چې کله نظام باندې پایلو کې نظام جوړولو باندې په افغانستان کې د قدرت د جګړې د جزیرو تر زیات زورواکانو ترمنځ نړیوالې ټولنې دا قدرت په ګوند کې وویشل. هغه نه وروسته ولسمشر حامد کرزی هم وروسته دوی ته محتاج شو او دوی ته علاوه ده ورکړله. په افغانستان کې د قانوني مساوات او مشکل باندې راغلند موږ ورسره مخامخ شو. په ولسواکۍ کې د ولسواکۍ متضمن تر ټولو ډېر هغه اصلي رول چې لري قوانین لري. دومه مسله بیا د ولسواکۍ هغه فرهنګ دی، کلتور دی چې د خلکو ذهنونه یې باید ومني. اما په افغانستان کې چې د قوانینو مسله ده، د اجرا ضمانت یې باید درلودلی، په ټولو خلکو باندې باید تطبیق شوی. داسې ونه شو. کله چې داسې ونه شو، یو شمېر کسان هغوی چې ځانونه خپل اراده یې تر دولته لوړه ګڼله، هغوی په غټو څوکیو کې لاس پیدا کړ، قدرت پیدا کړ، هغوی دا څوکۍ خپلو افرادو ته وویشلې.
ښه، او آیا دا هیله لرئ چې په راتلونکو کالونو کې به افغانستان په جمهوري لار روان شي؟
افغانستان کې مذاکره کیږي طالبانو سره او دغه مذاکره به کامیابیږي. په دې کې کوم اصولو مطابق دواړه خواوې جوړ جاړي ته رسېږي؟ آیا ډېر داسې اصول چې طالبانو سره نه دي موافق، دولت وسلوال مخالفین نه دي ورسره موافق، دولت په دې باندې معامله کوي که نه کوي؟ دا یوه مسله ده. دومه مسله دلته دا ده چې د افغانستان دولت کې دغه د قدرت مشروع انتقال زمینه مساعدېږي که نه؟ دا د امنیت سره تړاو لري. د انتخاباتو د کمیسیون او په مجموع کې چارواکو سره تړاو لري، انتخاباتي نظام سره تړاو لري، او په نتیجه کې د یو مشروع نظام رامنځته کېدل دو سره تړاو لري. د هغه نظام یوه مهمه وظیفه لري، هغه دا ده چې د قدرت یو مشروع انحصار باید په افغانستان کې رامنځته کړي. قوانین به تبع لومړیتوب لري په دې ټولنه کې باید د قانون درناوی او تطبیق فرهنګ مونږ پیدا کړو. که چېرته دا وشو طبعا مونږ به راتلونکي کې یو ښه ولسواک نظام ولرو، ولسواکي به ولرو، او ملت به هم په دغو اصولو باندې پابند شي او تعهد به ورته پیدا شي.
ډېره مننه. اوریدونکو، د سیاسي چارو پوه عبدالستار سادت و چې په افغانستان کې د تیرې څه د پاسه یوې لسیزې د جمهوري کېدو عمل یا بهیر وڅېړه. دوی ویل په دې هېواد کې د نورو ستونزو تر څنګ د ازادۍ له مفهومه د ناوړه ګټې اخیستو او دلته د قانون نه عملي کېدل هغه ستونزې دي چې د دې هېواد د جمهوري کېدو عمل ته یې لوی تاوان رسولی دی. په راتلونکي خپرونه کې به پر بلې موضوع بحث وکړو. په مخامخه
جمهوریت
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم. خلک را توای چې کاروان